او کاندیدان کولای شي چې خپل کمپاین لري پرتو سیمو کې پر مخبوزي.
ما یک کمیسیون مشترک ایجاد کردیم.
موږ یو ګډ کمیسیون جوړ کړی چې په هغه کې ټول امنیتي کشفي ارګانونه شامل دي. دا کمیسیون د انتخاباتو د مبارزې تر پایه هر ورځ غونډه کوي او امنیتي وضعیت څیړي.
د انتخاباتو په دې خبرونه کې مو په فرا او جوزجان ولایتونو کې د انتخاباتو د روان کمپاین په هکله واورېدل. دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ. د انتخاباتو ځانګړې خبرونه مو واورېده چې د دې خبرونې لړۍ به په راتلونکو ورځو کې د انتخاباتو تر ورځې بیا هم جاری وساتو. په پاتې خپرونه کې به افغانستان ته د هند صدر اعظم منموهن سنگ د سفر او د عراق د اساسي قانون په اړه مطالب واورئ. د سپورت اونیز خپرونه مو هم د خپرونې په پای کې په پام کې درته نیولې ده. خو له هغه مخکې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وروستیو ستونزو په اړه پاکستانی چارواکو افغان کډوالو ته له کورمې او باجوړ ایجنسیو نه د وتلو لپاره د وږې تر نهمې نیټې مهلت ورکړی و. اوس دې مهلت ته یوازې درې ورځې پاتې دي. خو افغان کډوال وایي چې په دومره لږ وخت کې دوی په سلګونو کړاوونه او ستونزې زغملې دي. اصلي ستونزه په دې کې ده چې د پاکستان د حکومت خبرداری که څه هم له وروستیو څو کلو راپدې خوا دوام درلود، خو د وروستۍ پرېکړې او وروستي مهلت ترمنځ وخت ډېر کم و. او له هغه ځایه راوتونکي کډوال وایي چې په دې تنګ وخت کې ګرانه خبره ده چې دوی د ستنېدو ټول بهیر بشپړ کړي. نجیب عامر او په دې اړه نور تفصیل.
په سیمه کې افغان کډوال اوس په دې خبره رسیدلی دي چې دلته نور دوی ته د اوسېدلو چانس نه ورکول کیږي، نو ځکه دوی هم په بیړني ډول خپل کورونه نړولي، کوټې سنډلي او کډې تړلې دي. خو د دغو کډوالو په وینا یونیسیار د دوی کارونه سوکه سوکه خلاصوي چې لامل یې دوی د ستونزو سره مخ دي. افغان کډوال وایي دوی اوس خپلې کډې تړلې او کورونه نړولي، نو که یوه ورځ هم ځنډول کیږي د دوی کورنۍ د غذایي کمبود سره مخ کیږي. تر اوسه د باجوړ او کورم ایجنسی نه له 500 زرو زیات افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. بل پلو یو شمېر افغان کډوالو ته ځایي قبایلو د ډوډۍ انتظام کړی دی، ځکه چې د کډوالو د کارونو د ځنډېدو له امله د دوی د کورنۍ غړي د خوارځواکۍ سره د مخ کېدو په درشل کې دي. جهان ولی د باجوړ نه د ټلیفون په لیکه د ازادۍ راډیو ته وویل، یو ان ایچ سی آر موږ ته ویلي یوازې د لارې مصرف درکوو او نوره مرسته به د پولې اخوا د افغانستان دولت درسره وکړي. خو د ده په وینا د پولې نه پاوړې دوکې هم په هرې کورنۍ درې څلور ورځې اوړي. یو بل افغان کډوال امین الله هم خپل ستونزه د ټلیفون د لارې د ازادۍ راډیو سره شریکه کړه. دوی وویل زمونږ کډې په ډاګه ولاړ دي او طبیعي آفتونه ګلۍ باران او سیلۍ ورسره پټپټونه کوي. د هم د یو ان ایچ سی آر له چارواکو نه په بیړه د خپلو کارونو د خلاصولو غوښتنه وکړه. خو کله چې د افغان کډوالو د شکایتونو په اړه مې په پېښور کې د یو ان ایچ سی آر له ویاندې ساشا علي څخه وپوښتل، هغې د کډوالو شکایتونه ونه منل او زیاته یې کړه چې د دوی ټیمونه په بیړني ډول د افغان کډوالو سره په بیرته ستنېدلو کې کومک کوي. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویان جیک ریډن وایي د روان کال د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان له خوا شوې سرشمېره ښایي چې لا هم په پاکستان کې 3 میلیونه او 9 څلوېښت زره افغانان ژوند کوي. د وړاندې وویل د روان کال لپاره یو ان ایچ سی آر د 1400 افغان کډوالو پاکستان نه افغانستان ته د لیږدو اټکل کړي. له دې نه مې وپوښتل تر اوسه څومره کډوال ستانه شوي د زیاته کړه. تر اوسه د پاکستان نه 240,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته د یونیسیر په کومک ګرځېدلي دي، خو دا شمېره کمه ده. کېدای شي د کورمې او باجوړ ایجنسیو د کډوالو د ستنېدلو سره به د کډوالو د بیرته ستنېدنې کچه لوړه شي. په باجوړ او کورمې ایجنسۍ کې لا هم له 500,000 زیات افغانان پاتې دي چې ښایي په راتلونکو درې ورځو کې به یې لیږدېدل شونی نه وي. خو دا چې د پاکستان دولت د 1/25 ضرب الاجل ماتوي او کنه، تر اوسه دا خبره روښانه نه ده.
په پېښور کې د افغان کډوالو ستونزې چې پاکستاني چارواکو په پاتې درې ورځو کې هیواد ته د بیرته ستنېدو امر ورته کړی. دا کډوال بیرته ستنېدو ته چمتو شوي دي، خو شکایت کوي چې دوی او ماشومان یې د مهلت په پاتې درې ورځو کې له سختو کړاوونو سره لاس ګرېوان دي. دا مو د نجیب عامر په راپور کې واورېدل.
د انتخاباتو مسؤل چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
د انتخاباتو په حق لچی هر پوښتنه لري په دې ټلیفوني شمیره یې ثبت کړئ:
00420221211415.
د خپل پوښتنو ځوابونه د ازادي رادیو د هر یک شنبه د ورځې په وروستۍ خبرونه کې چې لښکګو بجو څخه تر او بجو پورې دوام کوي اوریدئ شئ.
د انتخاباتو مسؤل چارواکي په دې خبرونه کې ستاسو مستقیمو پوښتنو ته هم ځوابونه وایي.
زمکه اغلا ازادي رادیو اوري. د خبرونه په فایل کې مو واوریدل چې د هند صدر اعظم منموهن سنگ د یو دوه ورځنی سفر په مخه نن سهار کابل ته ورسید. افغانستان ته د منموهن سنگ سفر لمخ کې پلان شوی وو. د هند مساحت له افغانستان 15 ځله زیات دی او دا هیواد د سیمې د لوی اقتصادي قوت په توګه پیژندل کیږي. په وروستۍ لسیزه کې د دې هیواد اقتصادي وده نړۍ حیران کړه. له 1903 مریز کال راهیسې د هند اقتصادي وده تقریبا هر کال په 100 ته رسیږي، چې له دې سره د فقر کچه په 100 راټیټیږي. افغانستان ته د هند صدر اعظم د سفر د سیاسي چارو د یو شمیر څیړونکو په اند له افغانستان سره د مرستو د مخکینیو او نویو ژمنو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا او په سیمه کې د هند د نفوذ د زیاتېدو په مقصد ترسره کیږي. ابراهیم امیری په دې اړه یو مطلب چمتو کړی چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوم.
دا په تقریبا 150 کالو کې لومړی ځل دی چې د هندوستان په دې کچه لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته سفر کوي. شاوخوا 150 کاله د مخه د هندوستان د هاغه وخت صدر اعظم اندرا ګاندی افغانستان ته سفر کړی و. د هندوستان اوسنی صدر اعظم منموهن سنگ به له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنه وکړي او دوه ورځې به په پلازمینه کابل کې پاتې وي. ویل کېږي چې سنگ به له افغان چارواکو سره د امنیتي او سیاسي مسایلو ترڅنګ د یو لړ با ارزښتو پروژو په اړه هم خبرې اترې وکړي. نوموړی به له ولسمشر کرزي سره پر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو پر خبرو سربیره د ملت له بابا محمد ظاهر شاه سره هم وګوري. دغه راز به د هندوستان صدر اعظم د افغانستان د پارلمان د ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې چې د ملت د بابا محمد ظاهر شاه لخوا ایښودل کیږي برخه واخلي. د افغانستان د پارلمان ودانۍ د هندوستان لخوا د دیموکراسۍ د ودې د نښې په توګه جوړیږي. سنگ به هغه ښوونځی افغان چارواکو ته وسپاري چې د هندوستان په مالی لګښت رغول شوی دی. په عین حال کې د هندوستان چارواکي هم افغانستان ته د منموهن سنگ دغه سفر مهم ګڼي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د هندوستان لپاره یو مهم هیواد دی، ځکه چې د تاریخ په اوږدو کې یې ډېرې فرهنګي او تاریخي اړیکې درلودلې دي. هندوستان د هغو شپږو هیوادونو له ډلې څخه شمیرل کیږي چې له افغانستان سره ډېرې مرستې کوي. هندوستان له 2002 عیسوي کال څخه تر اوسه پورې له افغانستان سره د 500 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده او د بیا رغونې په بیلابیلو برخو لکه روغتیا، ټولنیزو چارو، ښوونې او روزنې او بنسټیزو تاسیساتو په بیا رغونه کې ونډه اخیستې ده. دغه راز هندوستان 800 افغان پولیس روزلي او 300 نظامي موټر یې هغوی ته ورکړي دي.
افغانستان ته د هند صدر اعظم د سفر جزئیات او د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې د ابراهیم امیری په مطلب کې. د عراق د اساسي قانون د تصویب شورا د دغه هیواد د اساسي قانون مسوده جوړه کړې او بشپړه کړې ده. له دې مخکې هم چارواکو ویل چې که د شورا غړي یې ومني کنه د یکشنبې ورځ به په دې برخه کې رایه اچول کیږي. دا قانون له ډېرو لږو اصلاحاتو وروسته بشپړ شوی او په پام کې ده چې د عراق د اساسي قانون د تصویب د بهیر د بشپړېدو په ویاړ به یوه غونډه هم جوړیږي، خو مخکې له بشپړېدو په دې اړه په تېرو ورځو کې سختې خبرې اترې روانې وي. جنقا الکوزی په همدې اړه یو مطلب چمتو کړی.
د عراق د پارلمان وایند حازم الحسنی ویلي پارلمان به د یکشنبې په ورځ د سنی لږکي د مخالفت سره سره د نوي اساسي قانون په مسودې باندې رای ورکړي. د عراق سنی عربانو د شنبې په ورځ د اساسي قانون په مسودې کې د نوو کلماتو د ورزیاتولو غوښتنه وکړه، خو شیعه او کردي استازو وویل دوی به له دې زیات جوړجاړی او سازش ونه کړي. الحسنی د فرانسې خبري اژانس ته وویل د نوي اساسي قانون مسوده چې د جمعې په ورځ د شیعه مسلمانانو او کردانو لخوا وړاندې شوې ده وروسته له څو اونیو مباحثو برابره شوې ده او وروستۍ مسوده ده، او که سنیان یې ونه مني هم د یکشنبې په ورځ به پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې شي. د عراق موقت حکومت زیار باسي هغه سیاسي مهالویش رعایت کړي چې د راتلونکي ډسمبر میاشت کې به نوی حکومت جوړ او له عراق نه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره به لاره هواره کړي. خو دا چې سنی مسلمانانو د اساسي قانون مسوده نه ده منلې ممکن د اکتوبر میاشتې په ټول پښتنه کې د ردولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د شنبې په ورځ د سنی عربو مشرانو په لیکلي وړاندیز کې غوښتنه شوې چې د عراق په شمال کې د کردانو له خودمختاري پرته دي نور هر ډول خودمختاري سیمې د اساسي قانون له مسودې نه لرې کړی شي. سنی عربانو ویلي موږ یوازې د هیواد پلازمینه بغداد د خودمختاري سیمې په توګه پیژنو او د عراق په جنوب او مرکزی برخه کې د شیعه مسلمانانو د خودمختاري له کلماتو سره مخالفت ښودلی. سنی مشرانو د غرض غوښتي چې اسلام دې په نوي اساسي قانون کې د یوې منبع په ځای د قوانینو د اصلي منبع په توګه ولیکل شي. د سنی عربو دغه غوښتنې وروسته له هغې شوي چې امریکایي ځواکونو د ابو غریب زندان نه نږدې زر تنه بندیان چې اکثر یې سنیان دي خوشې کړل. د امریکا جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په روانې اونۍ کې شخصا د نوي اساسي قانون د مسودې د تصویب په چارو کې مداخله وکړه او په ټکزاس ایالت کې له خپلو ځمکو نه د شیعه مسلمانانو مذهبي مشر عبدالعزیز الحکیم ته ټلیفون وکړ او ترې وغوښتل چې د سنی مسلمانانو د رضایت لپاره دې زیات څه وکړي.
د عراق پر اساسي قانون د خبرو اترو په اړه معلومات مو له جناقه الکوزي څخه واورېدل. دا قانون به نن پارلمان ته وړاندې کیږي چې د پارلمان استازي رایه ورته واچوي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوي. د افغانستان د روانو چارو په اړه او همدارنګه پر نړیوالو مسایلو باندې ازادي راډیو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم واورئ. خو اوس واورئ د سپورت نړۍ ځانګړې اونیزا خبرونه.
د سپورت نړۍ
جهان ورزش
درانو اوریدونکو او ګرانو ورزشکارانو، خوښ یو چې د سپورت نړۍ د اوسنۍ خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یو. په دې خبرونه کې مو د ورزشي خبرونو سربیره په کابل کې د خاص اولمپیک د لوبو د لړۍ په هکله د ورزشکارانو او د اولمپیک د ملي کمیټې د مسؤلینو سره مرکې کړي دي. هیله ده دغه خبرونه مو خوښه شي. په پیل کې پاملرنه وکړئ ورزشي خبرونو ته.
د کندهار د فوټبال لوبډلې یوې پاکستانی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کندهار د فوټبال لوبډلې یو د صفر په وړاندې د سعادت په نوم د فوټبال یوې پاکستانی لوبډلې ته د کندهار په ښار کې د وږي په لومړۍ نیټه ماتې ورکړه. د کندهار د فوټبال فدراسیون مشر نصیر احمد پژواک خبري اژانس ته دغه څرګندونو ترڅنګ وویل چې د هیواد د خپلواکۍ په مناسبت دغه درې ورځنۍ لوبې د زمري په دیرشمه په کندهار لوبغالي کې پیل شوی وي. د ده په وینا په دری ورځو کې د کندهار سعادت احمدشاه او اریال لوبډلو په وار سره لوبې وکړې. هغه زیاتوي چې د لومړۍ ورځې لوبه د احمدشاه بابا لوبډلې یو د صفر په وړاندې له سعادت لوبډلې او د دوهمې ورځې لوبه د سعادت لوبډلې له اریال څخه دوه د صفر په وړاندې وګټله. د یادونې وړ ده چې د لوبې په پای کې د کندهار د فوټبال فدراسیون لخوا د فوټبال یو توپ د پاکستان د کوټې ښار د سعادت لوبډلې ته ورکړل شو. په کندهار کې د فوټبال په هغه لوبه کې چې د فراه ولایت د شاهین لوبډلې او کندهار د لوبډلې ترمنځ د وږي په لومړۍ ترسره شوه، شاهین لوبډلې کندهار لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کندهار د فوټبال فدراسیون مشر نصیر احمد پژواک ته وویل چې د فراه شاهین لوبډله د کندهار د تنقیو ځوانانو له لوبډلې سره برابر روانه وه، خو په وروستیو شیبو کې شاهین لوبډلې د یوه ګول په وهلو بری وموند. د بلخ والي د هغه ولایت د فوټبال لوبډلې ته 15000 ډالره ډالۍ کړل. د بلخ ولایت والي د زمري په دیرشمه نیټه 15000 امریکایي ډالر د بلخ د فوټبال ټاکلې لوبډلې ته چې په دې وروستیو کې یې په کابل کې د هیواد په کچه د فوټبال په سیالیو کې د اتلولۍ کپ وګاټه ډالۍ کړل. د جام استقلال د فوټبال د سیالیو په وروستي پړاو کې چې د زمري د 28مې په ماخام د کابل د بلخ او امید د غوره شویو لوبډلو ترمنځ په کابل کې د زرګونو نندارچیانو په وړاندې ترسره شو، د بلخ لوبډلې وکړای شول چې د دوو په وړاندې په څلورو سره د دې سیالیو د اتلولۍ کپ وګټي. د بلخ والي عطا محمد نور د بلخ ولایت د مقام په تالار کې د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې د بلخ ولایت د فوټبال د غوره شوي لوبډلې د غړیو هرکلی وکړ او پر نقدین مانځنه سربیره یې د لوبغاړو دوه جوړه جامې او یو توپ ورډالۍ کړ. د کابل ښار د نجونو د لیسو ترمنځ د والیبال د سیالیو په لړ کې د امینی فدوي د لیسې لوبډلې د وږي په لومړۍ نیټه د رحمان مینی او عائشی دورانی لیسو ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل ښار د نجونو د شلو لیسو ترمنځ د زمري په 15مه نیټه د ملالۍ په لیسه کې پیل شوې دي. د سیالیو په لومړي پړاو کې د امینی فدوي او رحمان مینی لیسو یو له بل سره سیالۍ ترسره کړه چې سیالۍ دوه د یوه په وړاندې د امینی فدوي د لیسې په ګټه پای ته ورسېده. په دوهم پړاو کې بیا هم د امینی فدوي لیسې درې د یوه په وړاندې د عائشی دورانی لیسې ته ماتې ورکړه. د امینی فدوي لیسې د والیبال روزونکي نسیمی په داسې حال کې چې د خپلې لوبډلې په بریالیتوب خو خبرې ښې ده وویل، ما حتی د شپې هم ډوډۍ ونه خوړه او په اندېښنه کې وم چې سبا به مې شاګردان سیالۍ وګټي او که نه. او د غزنی د غړیو ښکلا دریو لوبغاړو د ملي او ځوانانو د لوبډلو غړیتوب ترلاسه کړ. د غزنی د غړیو د ښکلا دریو تنو لوبغاړو د وږي په لومړۍ د ملي او ځوانانو د لوبډلو غړیتوب ترلاسه کړ. دغه دریو تنو په هغه اونیزو سیالیو کې د غړیتوب ترلاسه کړ چې د هیواد د 14 ولایتو د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې وشوي. له دغو دریو تنو څخه اسدالله اخونزاده د ملي لوبډلې، عبدالکریم امیری او حمیدالله د هیواد د ځوانانو د لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړ.
درنو اوریدونکو، د نړیوالو ورزشي خبرونو په لړ کې د تیرې اونۍ مهم خبر د اروپا د فوټبال د چمپیون لیګ او اویفا کپ د جامونو د لوبو قرعه کشي وه چې د تیرې پنجشنبه په ورځ په مونتکارلو کې ترسره شوه. د اروپا د فوټبال د چمپیون لیګ لوبې په اتو ګروپونو کې ترسره کیږي چې په هر ګروپ کې څلور ټیمونه لوبه کوي. دغه ټیمونه یو د بل سره دوه ځلې لوبې کوي چې هر یو وار کوربا او بیا په بل لوبه کې ملموي. په دې توګه په لومړي پړاو کې دوه دیش ټیمونه ګډون لري چې له لوبو وروسته شپاړس ټیمونه دوهم پړاو ته مخه کوي. د اروپا د فوټبال د چمپیون لیګ د لوبو لړۍ د سپتمبر په 14مه پیل کیږي. همداشان د نړیوالو ورزشي پیښو په لړ کې په نیویارک کې د یو ایس اوپن په نامه د تینس د ستر جام لوبې دي چې د دوشنبه په ورځ پیل کیږي او د سپتمبر تر 13مې پورې به دوام وکړي. ګران اوریدونکو، په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د خاص اولمپیک یا د سپیشل اولمپیک ملي لوبې تیره اونۍ د کابل په ورزشي سټډیوم کې جوړې شوې. په دغه لوبو کې هغو هلکانو او نجونو ګډون کړی و چې له ذهني جهته معلول ګڼل کیږي. د دې لوبو د څرنګوالي په هکله زموږ همکاري حمید عثمان د لوبو د تنظیمونکي محترم عابد صاحب سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې دا سیالۍ په څه مناسبت جوړ شوی او څومره ورزشکارانو پکې ګډون کړی دی. نوموړی وایي
تقریبا د 0-800 پورې شاګردانو ګډون کړی د مختلف ولایتونو.
په کوم برخو کې دغه سیالۍ ترسره کیږي؟
فوټبال دی، والیبال دی، اتلاتیک دی، د ویش یعنی منډه، او یو لوبه ده په نوم د بوچی چې دا نوې لوبه ده په افغانستان کې، او دغه لوبه سرته رسیږي.
دلته موږ ګورو چې یو شمېر ماشومان هم په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی. تاسو څه ویلی شئ چې د کوم عمر لرونکو ماشومانو ګډون کړی
دی؟ موږ تر 8 کالو نه جیت تر هر سنه پورې نیولی شو. دغه ماشومان تر 8 نه کم نه دي، جیک دي.
دلته موږ ګورو یو شمېر بارانیان هم شته. دا په څه مناسبت دلته سپیشل اولمپیک سره دوی همکاري لري؟
زموږ میلمانه دي د خارج نه راغلي، اکثره ورونه د هندوستان نه، اکثره د امریکا نه، د مختلفو هغه نه راغلي ممالکو نه راغلي چې موږ سره په دغه یاره کې اشتراک کړی دی.
یعنی څنګه دوی ګډون کړی دی؟ دوی دلته د ښوونکو په حیث کار کوي یا دا چې دلته به د ترینرانو په حیث دلته
په حیث کار کوي؟
څو کسه دي دا بارانیان؟
داسې تقریبا دوی 15 کسه راځي، شپږ کسه.
سپیشل اولمپیک سره د پلا د سپیشل اولمپیک نړیوال فدراسیون مرسته کوي یا یو شمېر بارني وادونه
د خپل د سپیشل اولمپیک دغه پروګرام مخکې وري، او نور د مسره منمنو په هیڅ ګډون کړی دی او دغه پروګرام مخکې.
تاسو مډالونه ورکوي، کپونه ورکوي؟
bale مډالونه ورکو، کپونه ورکو، اول دوم دریم ته.
اولمپیک ملي کمیټه څه مرسته کوي تاسو سره؟
اولمپیک کمیټه موږ سره زیاته مرسته کړی دی چې د غازی سیدونی زموږ په اړه کړی دی. دا زموږ ماشومان ته دلته مسد دی، موږ تاغه کښینو ماشومان دي کې وکولې شي لوبي وکي، او دا موږ سره غټ کومک هم کړی دی.
او د خزو په برخه کې څنګه یې سپیشل اولمپیک سیالۍ د خزو په برخه کې کومه ورځ شروع شوه، څومره خزو په ګډون کړي؟
چې په باغ زنانه کې زموږ دغه پروګرام مخکې زی، او مسله د بوچی او اتلاتیک والیبال لوبه دغه سیالۍ مخکوري.
د بوچی سیالۍ تاسو کوم سیالۍ ته وایي؟
دا داسې یو میدان دی چې واړه واړه توپونه لري، دا چول کیږي په مغه په ارت یو توپ مخکې چول کیږي، او سر توپ دی چې نور توپونه ورپسې په نوبته چول کیږي، څلور نفره او دوه نفره، او دا مسابقه کولای شي. دغه توپ چارې مخکې کیږي، مغه دا نمبر اخلي، مغه ګټي.
څو کسیزه لوبه ده؟
څلور کسیزه، دوه کسیزه او یو کسیزه.
سپیشل اولمپیک څو کمپونه لري؟
تقریبا سپیشل اولمپیک شل دوه ویشت کمپ لري، چې په هر کمپ کې تقریبا دیرش څلوېښت پنځوس شاګردان ګډون لري، او هغه ته موږ استادان ټاکلي چې هغه تمرینات ورکړي.
دا کمپونه یوازې په کابل کې دي؟
په مختلفو ولایتونو کې لکه جلال آباد، پروان او نور موږ کولای شو وروسته د مسابقات ملي چې په نورو ولایتونو کې.
په دې کمپونو کې یوازې تاسو سپورتي برخو کې دوی ته روزنیزه دوري یا روزنه ورکوي؟
بله، موږ په دې کمپونو کې صرف سپورتي روزنه مخکې ورکوي.
هدف دلته کده سره ځانګړی کې تاسو چې سپیشل اولمپیک هدف دلته څه ده؟ یعنی د سپیشل اولمپیک دنده څه ده؟ په کوم برخه کار کوي؟ دا د څه د مایوبین او معلولین په برخه کې ده یا د جوړ روغ کسانو په برخه
کې؟ دا هغه برخه کې ده چې رواني تکلیف لري، عصبي تکلیف لري. دغه پروګرام د هغو ماشومانو لپاره ده.
البته د سپورت په برخه کې.
د سپورت په برخه کې بل
ګران اوریدونکو، زمنګ همکاري حمید عثمان هم داشان د سپیشل اولمپیک تو سوتنو ګډون کوونکو لوبغاړو سره مرکه کړي چې یو د بل پسې وړاندې کوو. په پیل کې نو مولې له یو لوبغاړي څخه غوښتي چې ځان اوریدونکو ته وروف پیژني.
زمانو رحلا سوال لسکا
دلته لا څنګه چې ګورم تاسو راغلي چې ولر سیالۍ تر سره کوي یا مسابقه تر سره کوي، خپل په کوم برخه کې سپورت کوي؟
اتلتیک.
اتلتیک په کومه برخه کې؟
منډه.
منډه وهلو په برخه کې. تاسو سره په خپل څومره کسان راغلي دلته؟
ما سره 14 کسان.
د سپیشل اولمپیک په کوم کمپ کې ته؟
مونږه کارتیناو.
د کارتیناو په کمپ کې څومره کسان تاسو سره؟
مونږ سره 14 نفر دي. ټول
دلته په دې سیالۍ کې کوم امکانات تاسو ته په پام کې نیول شوی دي؟ سپیشل اولمپیک کوم امکانات تاسو ته برابر کړی دي؟
مونږ ته ډېر امکانات برابر کړی دي. کالي ورکړي، بوټونه ورکړي، کارتونه، ډوډۍ، هر څه مونږ ته برابر.
اته نوم څه دی؟
احمد نادر.
د کوم کمپ
شرطه پکړه؟
څوکاله نه
دیارلس.
په کوم برخه کې سپورت کوي؟
کرکټ.
کرکټ لوبډاله څومره غړي لري؟
یو لس.
دلته تاسو سره ټول راغلي دي د کرکټ نه؟
نه، یو ځای ما دوه نورې دي، درې نفر راغلي.
په درې نفر تاسو غواړي دلته د کرکټ په سیالۍ کې ګډون وکړي؟
نه، دلته موږ باندې فوټبال وکړو. فوټبال وکړو.
فوټبال کوم مخکې نه تمرینونه درلوده؟
او
نو مشکل نه و تاسو ته؟ ته خو وایي چې په کرکټ کې.
کرکټ کې ما علاقه لرم، فوټبال کې. په کرکټ کې ډېره علاقه لرم.
تاسو د فوټبال سیالي ترسره کړه؟
او
نتیجه څنګه شوه؟
نتیجه یې څلور پر پنځه یې وښله.
کوم لوبډال سره تاسو فوټبال؟
ارزان قیمت.
کومه لوبډله ستا یې نظره قوي وه؟
موږ لوبډله دوه پکې خرابه وه، هغوی ټول صحیح وه، او موږ پنځه وښو، هغوی څلور.
څومره تمرین هم کړی و د دغه مسابقې د پاره؟
لته یو ورځ یو ناڅا موږ ته ویل، موږ په کرکټ کې هغشته، موږ یو ناڅا ویلې داسې چمن د غازي سلیدم ته زموږ به راغلو. بس
څه غوښتنه لرې د سپیشل اولمپیک نه؟ تاسو ته څه امکانات باید برابر کړي؟ تر اوسه کوم امکانات تاسو ته برابر کړي دي؟
موږ ته امکانات ډېر برابر کړي، لکه د کرکټ، فوټبال ډېر کوشش کوي موږ باندې، سپیشل اولمپیک او جامې راکړي، کارټونه بوټونه ټول هر شی لکه، او نور په امکان شته چې نور هم هر شی نه راکړي.
همزولو ته څه ویل لرې چې باید هغوی سپورت کې څومره فعالیتونه وکړي؟
سپورت کې پنځه نوي فیصده باید سپورت وکړي، چې سپورت صحت ته ښه ده، او هر خلک باید سپورت وکړي، سپورت بدن ته ښه.
همدا اوس څلور کسه معلوله یا معیوبه کسان ما په وړاندې منډې وهي. د دوی یو کس چې درې شپېتمه نمره لري مخکې شو او لوبه یې وګټله. او شیرناغا د دوی په منځ کې د سرو زرو مډال وګټله.
ګرانو اوریدونکو، زمونږ همکارې د خاص اولمپیک یا سپیشل اولمپیک د لوبو په اړه چې زیاته برخه یې د اتلتیک د ورزش مختلفې رشتې وي، د افغانستان د سپک اتلتیک د فدراسیون د رئیس جان عالم حسنی څخه پوښتلي دي. نوموړی د دې لوبو په اړه داسې وایي:
د سپیشل اولمپیک یو بیر ارګان ده، لکه پارو اولمپیک. دا ډیر غټ تاثیر لري په دې باندې چې په دنیا کې اوس کوم سیالۍ چې په اتلتیک کې روغ خلکو لپاره نیول کیږي، نو مایوبین لپاره هم نیول کیږي. د دې لپاره چې دا خلک له ژوند نه مایوس نه شي، او دې داسې تعبیر نه کوي چې ګوره دا ټول شان دغه څوک چې سالم انسانان دي هغوی لپاره دي، او موږ چې مایوب یو، موږ چې معلول یو، موږ هېڅ امتیازات نه لرو، موږ ته څوک توجه نه کوي. دا ډیر زیات د خوشحالۍ ده چې د سپیشل اولمپیک لوبې دایره شوي دي، او دغه لوبې به همیشه د لوبې دایره شي، او دغه وړونه دغه سپیشلانه باید همیشه موازه بس صورت ونیسي، دوی ته پوز شوي، دوی حق دوی ته ورکړل شي، دوی ته وسایل په اختیار کې ورکړل شي. یو ودنۍ لاره د دوی د روي لپاره دغه ورزش ده.
دلته ویل کېږي چې د افغانستان د ټولو ولایتونو نه له 900 څخه تر 0 کسانو یا لوبغاړو په دې سیالیو کې ګډون کړی دی. نو تاسو یې نظر بیا هغه لوبې، هغه سیالۍ چې تاسو ترسره کوئ، په هغې کې د ګډون کوونکو شمېره زیاتوي، یا دا چې د مایوبینو یا معلولینو په برخه کې دلته ډېر لوبغاړي راغلي دي؟
یو د افغانستان ملي کمیټه ده، اولمپیک ملي کمیټه ده، چې هغه د ملي ټیمونو موازبات ځوانانو نوي ځوانانو بودکې لري، او بل پار اولمپیک د چې مایوبین دي، هغه یو فدراسیون لري، مستقل فدراسیون لري، ډیر فعال دند سر ته رسوي، او بل د سپیشل اولمپیک ده. ما په نظر کې وخت نه یدین لنوم نه چې وایدا ده چې سپیشل ده، یعنی هغه څوک چې تکلیف لري هغه خلک په دې ګډون کې دا ډیر د خوشحالۍ ځای به وي، او کله یو سپیشل سره یو روغ سړی په منډو کې شرکت کوي یا په فوټبال کې شرکت کوي، خپل سپیشل مایوس کیږي. ما مخکې دغه سپیشلانو سره یو چا سره ولیدله، هغه خپل زار وکړو چې دلته موږ روغ خلک هم راوستي، دلته مسابقه کوي، د ولایت نه راغلي روغ خلک دي، دوی سپیشل نه دي، دوی موږ په حق باندې ظلم کوي، دوی موږ حق خوري. نو ما دا تقاضا ده چې بس سپیشل چې موږ نه دي، نوم نه وایي دا چې سپیشل، بس سپیشل پکې.